آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخوري. په خبرونه کې بواوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هغه حکومتي چارواکو به لوړ معاشونه او نور امتیازات بند کړي چې د صنعتکارانو او پانګوالو ستونزې نشي حلولی، او هلمندي پرلت کوونکو کابل ته منزل پیل کړی دی. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه رستوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ثبات او د سولې د پلان د عمل څلورمه غونډه پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدله. د هلمند د سولې د پرلت غړو د لښکرګانه د کابل ته پیاده را روان شوي دي، او د امریکا متحدینو او مخالفینو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په فیصله اعتراضونه کړي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ثبات او د سولې د پلان د عمل څلورمه غونډه په پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدله. د افغانستان د هیئت مشري د هغه ملک د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په غاړه وه. په غونډه کې موافقه وشوه چې دا پلان به په بشپړه توګه عملي کړي. د هلمند د سولې د پرلت غړو لښکرګان د ښار نه کابل ته پیاده حرکت پیل کړی دی، او وایي غواړي له دې لارې د نړیوالو پام په افغانستان کې د سولې ضرورت ته جلب کاندي. پرلت کوونکي پرون مازیګر د قندهار د میوند ولسوالۍ مرکز ته رسیدلی دي. د متحده ایالاتو متحدینو او مخالفینو ټولو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په فیصله اعتراضونه کړي دي، او وایي چې دا به په منځني ختیځ کې تشنج لا پسې زیات کړي. د برتانیې د صدر اعظم تریسا می نتاق ویلي دي چې زموږ په منځني ختیځ کې د سولې د موافقې ته د رسیدل نه مخکې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال سره مخالفت لرو. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د غزې په سرحد کې د اسرائیلو د فوز او د فلسطینیان ترمنځ پنختو کې د 250 فلسطینیان وژل غندلی دي، او هغه دا هم ویلي دي چې د هر وخت دا ویلي دي چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په پیژندلو کې صبر پکار دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دي چې مسکو دغه حرکت غندي، او د لبنان صدر اعظم سعد حریری هغه لمسونکي عمل بللی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلی دي چې نن د خجالت او د شرم ورځ ده. سعودي عربستان په غزې کې د فلسطینیانو په ضد د اسرائیل د قوې استعمال غندلی، مګر د امریکا د سفارت د انتقال په وابسه نه دي ویلي. په ملګرو ملتونو کې د کویت سفیر د دې مسلې په باب د خبرو دپاره ممکن د امنیت د شورا د غړو د غونډې غوښتنه وکړي، او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې دا ډیره د تاسف خبره ده چې دا به د منځني ختیځ د سولې په هڅو کې د امریکا رول ختم کړي. له بلې خوا ترکیه وایي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان عاجله غونډې راغوښتې ده چې د غزې د تشنج په باب پکې بحث وشي. د ترکیې د حکومت ویان باخر بزداک ویلي دي چې غونډه به د همدې راتلونکي جمعې پر ورځ پیل شي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په داسې وخت کې چې په عراق کې د اسلامي دولت د افراطي ډلې د ماتې نه وروسته د هغه ملک په لومړنیو انتخاباتو کې د خلکو د رایو شمارل روان دي، د هغه ملک برحال صدر اعظم حیدر آبادی د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې د دغو انتخاباتو نتیجې ته احترام وکړي. هغه دغه خبره خپل ملت ته پرون په خپلې وینا کې کړې ده، او هغه وایي تر څو پورې چې نوی حکومت جوړیږي دی به د خپل ملک د حفاظت لپاره پوره هڅې وکړي. د مقدماتي نتیجو نه داسې ښکاري چې مذهبي مشر مقتدی الصدر په دغو انتخاباتو کې مخکې دی. د امریکا د جمهور رئیس میرمنې ملینیا ټرمپ پرون د پښتورګي عملیات وکړل. د هغې ویاندې سټیفنی کریسمن ویلي دي چې هغه باید د یوې اونۍ لپاره په روغتون کې بستر وي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې عملیات کامیاب وو، او د عملیاتو په وخت هیڅ ډول مشکلات نه دي پیدا شوي. د پاکستان مقامات هغه امریکایي ډیپلوماټ ته د خپل ملک نه د وتلو اجازه ورکړي چې په یو ټرافیکي پیښې کې یو تن وژلې او بل زخمی کړی و. پاکستان د هغه په سفر بندیز لګولی و او هغه د څو اونیو راهیسې په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې و. د امریکا امنیتي چارواکو د امریکا غږ سره په خپلو مرکو کې دا خبره تایید کړې ده چې د امریکا ډیپلومات جوزف ایمانویل هال د یکشنبې په ورځ امریکا ته سفر کاوه، مګر د پاکستان حکومت ورته اجازه ورنه کړه او هغه بیرته د امریکا سفارت ته لاړی. پرون د دوشنبې په ورځ د هغې نه وروسته چې پاکستاني چارواکو د هغه نوم د سفر د بندیز د لیست نه لرې کړ، نو هغه ته د پاکستان نه افغانستان ته تګ اجازه ورکړل شوه.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي په هغه حکومتي چارواکو به معاشونه او نور امتیازات بند کړي چې د پانګوالو ستونزې نشي حلولی. پام وکړئ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د صنایع او پانګونې د اونې د لمانځلو په مراسمو کې چې په ارګ کې د یو شمېر افغان صنعتکارانو او پانګوالو په ګډون جوړ شوی وو وویل، له دې وروسته به د هغو وزیرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو ننګه نه کوي چې په خپلو چارو او په ځانګړي ډول د صنعتکارانو او پانګوالو د ستونزې په لرې کولو کې پاتې راغلي دي. ولسمشر غنی وویل پر هغو حکومتي چارواکو به د سی بي آر د برنامې امتیازات هم بند کړي چې د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د صنعتکارانو او پانګوالو د ستونزو په لرې کولو کې پاتې راغلي. هغه وویل
زه واضح غواړم چې په شپږ میاشتو کې موږ نتایج ولرو له سی بي آر برنامې نه د افغانستان ودې لپاره. که دا ونه لرو نو دا ضرورت نه ده چې موږ دوی ته ماشونه ورکړو او لا حتی ځینې زرې موټرونه او دیکنګ ګرځي. او بل هر یو چې خارج ته سفر کوي او د موین په سویتي باید دوه ولایتو ته پس لاغه لاړ سي، غیر لاغه نه اجازه به ورته نه وي چې خارج ته سفر وکړي.
ښاغلي غني د غراز د وزارتونو هغو چارواکو ته له دندې څخه د لرې کېدو خبرداری هم ورکړ چې د خصوصي سکتور د فعالیتونو په وړاندې خنډونه جوړوي.
هر وزارت چې پس له دې نه مانع د سکتور د خصوصي سي، زه ټول ولست اعلان کوم چې مانع ده، ستونزه لري، قضاوت ور باندې وکړي، یای لری کی یای ماته صلاحیت واکې چې لری کوم. دا وزارتونه پر اوابطو باندې نسی چلیدل، باید جواب دي.
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه دولتي ادارې د خصوصي سکتور لپاره د اسانتیاو د برابرولو پر ځای هغوی ته خندونه جوړوي چې پر وینا یې د لړۍ د زغم وړ نه ده او باید د پایټکې ورته کې خودل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤل خانجان الکوزی د خصوصي سکتور په استازیتوب په دغو مراسمو کې وویل چې پانګوال او صنعتکاران د برېښنا او زیربناو په برخه کې جدي ستونزې لري او له ولسمشر غني څخه یې د دغو ستونزو د لرې کولو لپاره په جمهوري ریاست کې د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه ښاغلي غني ته په خطاب وویل
مونږ تقریبا لسګونه سرمایدار او تجار معرفي کړي، خپل پروپوزلونه وړي دي. زه امیدوار یم چې یو څه دغه شانتی یو دلسوزه کمیټه ستاد اوامرو د تطبیق د فار جوړ شي پر ریاست جمهوریت کې، خصوصا هغه اوامر چې د سکتور خصوصي په ارتباط تاسو ورکوي هغه باید کنټرول شي، هغه باید په وزارت خانو کې ولیدل شي چې دا واقعا تطبیق شوی دی کنه.
د غراز د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د برېښنا او ځمکې د نشټوالي سربېره په دولتي ادارو کې اوږدمهاله بیوروکراسي د صنعتکارانو پر وړاندې مهمه ستونزه یاده کړه او ټینګار یې وکړ که د افغان پانګوالو پر وړاندې پرتې ستونزې له مخې پورته شي د تولیداتو کچه به یې دوه برابره لوړه شي.
حتی که په دوام قدم کې زموږ مشکلات کم شي، د تولید کچه موږ درې برابره پورته کولای شو. د زیربنا ستونزه ده چې په دې کې هیڅ شک نشته چې تر اوسه پورې عملی ګامونه په دې بخش کې نه دي اخیستل شوي. د برق ستونزه واقعا زموږ یوه مشهوده ستونزه ده. صنعتکاران د ننګرهار برق نه لري، صنعتکاران د کندهار جلالتما او رئیس صاحب برق نه لري. د کریډیټ وایو ستونزه و، د قوانینو لږ ستونزې دي. دغه بیوروکراسي کله کله د شته ده، په دې کې د نسترګې نشو پټولای.
د افغانستان ولسمشر د صنعتکارانو او پانګوالو د غوښتنو په ځواب کې ژبنه وکړه چې په جمهوري ریاست کې به د خصوصي سکتور د ستونزو د لرې کولو د تعقیب تعقیب په موخه یو ځانګړی کمیټه جوړ کړي او د غراز د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسون ته بدند وسپاري چې د خصوصي سکتور د اسنادو د کاغذي پړاوونو د پرمخړلو لپاره یو ځانګړی او مسلکي څانګه پرانیزي تر څو په دې برخه کې د رواني بیوروکراسي مخاوني ولشي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې 3000 فابریکې فعالیت کوي چې له 2000 څخه زیاتو کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابره کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د هلمند پر لټکونکو کابل ته سفر پیل کړی دی. په موکړې د عزیز الله پوپل د رپورټ ته
د هلمند د سولې د پرلات غړو له لشرګا څخه کابل ته تیر مازیګر پلی حرکت پیل کړي او وایي چې غواړي له دې لارې د نړیوالو پام په افغانستان کې د سولې اړتیا ته راوړي. پرلت کوونکي نن مازیګر له هلمند سره په گاوند کې د کندهار د میوند ولسوالۍ مرکز ته رسیدلي. دوی تر 3 کیلومتره زیاته نور فاصله هم په مخ کې لري چې تر کندهار ښار پورې ځان ورسي. پاچا خان مولاداد د دې بهیر مخکښ غړي.
د میوند ولسوالۍ را ورسېدل موږ نو دا میوند ملګری دی مخته راغلی وه سره یو ځای سو. اوس دا د میوند ته را ورسېدلو یو ګړی بالا ته پاتېږي بیا نو وروسته زه د خیر ملګري ټول جوړ تکړه او برابر.
د هلمند د پرلات ګډون کوونکي چې په پښو یې د کابل پر لوري حرکت پیل کړي په جګړه کې لشکي لوغاړو څخه غواړي چې د روژې د میاشتې په درناوي دي اور باندې وکړي. دوی به لومړی په کندهار کې له ځای اوسیدونکو سره ویني او بیا بلدي ولایت څخه د کابل پر لوري خپل تګ ته دوام ورکوي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې غواړي د لارې په اوږدو کې له ولسي خلکو سره هم په دې سفر کې وویني او له هغوی سره د سولې په اړه خبرې وکړي.
ولایاتو کې په سیمو کې له وطنوالو سره کښینو او دغه پیغام ورته رسوو چې نور امن غواړو، نور جګړه نسو قبلولی. نو اوس روان یو د خیر سره په لار کې بلولسونو سره ناستې فاستې کوو، مجلسونه به کوو، د دوی رایه به اخلو.
د هلمند په مرکز کې د سولې د پرلات د پیل پر وخت پرلت کوونکو د دې ولایت شمالي ولسوالۍ ته چې د وسلوالو طالبانو د نفوذ سیمې دي په ځانګړي ډول مساکله ولسوالۍ ته د تاک نیت درلود، خو د وسلوالو طالبانو د منفي جواب د ترلاسه کولو له کبله اوس د کابل پر لوري خپل سفر پیل کړی دی. د هلمند د سولې د ولسي حرکت مخکښ غړي پاچا خان مولاداد وایي چې دوی بیا هم د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ولس د سولې ژغته مثبت جواب وایي.
په جنگ کې تاوانونه دي، په سولې کې د ټول ولس او د ټول ملت ګټه ده.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړو د سفر د پیل پر وخت په یو پریکړلي کې د روژې د مبارک میاشتې در رسیدلو په مناسبت د جګړې له دواړو خواو څخه د اور باند غوښتنه وکړه، خو تر اوسه هیڅ یو لوري هم د دوی دې غوښتنې ته جواب نه دی ویلی. شاوخوا دوی میاشتې مخکې د هلمند ولایت مرکز کې د مدني ټولنې په لسګونو غړو په افغانستان کې د جګړې د بندیدلو لپاره د ژغ پورته کېدو په موخه د پرلات خیمه ووهل. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
نوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل د هلمند پر لټکونکو کابل لور ته سفر پیل کړی دی. په دغه حق لباندې د دغه حرکت مشر اقبال خیبر زموږ همکارې نوشابه آشنا سره یو مرکه کړې ده. تاسو ته دغه مرکه دراوړو.
دمګړی د ملالی په کور میوند کې یو مازدیګر راورسېدلو. دلته پرون غرمه مو حرکت له لشکرګاه څخه وکړه، شپه مو په درای کې وکړه، له ګرشک ولسوالۍ ته نږدې، او نن غرمه مازدیګر ناوخته دلته راورسېدو.
تر اوسه پورې دا غږ در سره چا بدرګه کړی دی؟
له هغه ځای خو له لشکرګاه څخه خو هغه مخصوص ځوانان د لشکرګاه د خیمې د مشرانو په خو را روان شو، او نو په لار کې ټول ولسونو خپل بدرګه وکړله. د شپې د کلیوالو په منځ کې مو ډېره خوندوره شپه تېره کړله. په لار کې هم له هرات څخه راتلونکي خلکو بدرګه کوله، او په لار کې اوسېدونکو خلکو بدرګه کوله. نو نن مازدیګر ناوخته چې میوند ته ورسېدلو، دلته د میوند د درانه ولس له تاوده هرکلی سره مخصوص چې لدې سره زموږ مورال انتهایی لوړ سو، او پوسولو چې تنش دیکی دون کیو.
بله دا ډالا چې تاسو د ځوانانو د سولې غوښتونکو ځوانانو جوړ کړی دا څوک دی په دې ډالا کې؟
په دې ډالا کې ځوانانو ترڅنګ مشران دینی علما د وطن متنفذین ټول را سره دي. ټولو په ګډه هوډ کړی دی چې په افغانستان کې د شکیلو ډلو ترمنځ چې جګړه روانه کړې ده دوی به هڅه کوي کوشش وکړي چې دوی ټولې ډلې سره کښېني او یو سولیز افغانستان رامنځته کړي.
بله څه فکر کوئ چې دا غږ به څومره واورېدل شي؟
په کور دننه خو تاسو خبر یاست چې ډېر زیات بدرګه سو، نړیوالو هم بدرګه کړل، نړیوالو ادرسونو هم هرکلی سوی دی د دې حرکتونو، د دې سولیزو حرکتونو، د انساني حرکتونو دی د چې څو دنیا وی دا حرکتونو ته ضرورت ته. موږ په افغانستان کې د ننه د هیڅ انسان د وژلو سره جوړ نه یو او وایو چې هیڅ انسان د افغانستان فرضی کې باید ونه وژل شي نو پوره بدرګه سوی دی.
بله بدرګه په څه معنا؟ اقبال خیبر، یو خدای دې چې تاسو کوم کلی ته رسیږئ درته چای او ډوډۍ او اوبه راوړي، یو دا دې چې هغه څوک چې د جنگ مسولین دي او جنگونو کې ښکیل دي دغه عکس العمل ساس په مقابل کې څنګه دی؟
لبد مرغه تروس حرکت حغومره لوی سوینه د تروس لا ځوان د حرکت د لویولو لپاره کلی په کلی کور په کور راوتلی چې خلکو ته اصلي اجندا ورشي چې موږ څه کول. لبد مرغه تر اوسه خلکو ته لا اصلي موضوع نه رسیدلې، زموږ اصلي موضوع دا ده چې ټول ډلې باید سره کښینی. نو د دواړو خواو څخه که هلته سیمه ایز طالب دی کنوري وسلوالې دلې دي سخت خوشاله دي حمایت اعلان کړي په خصوصي ډول او دې غاړې ته هم په سیمه ایز کچا په ولایتي کچا حمایت اعلان کړي دي خو انتظار یو چې مراکز د ټولو غاړو حمایت اعلان کړي او وایي چې نور سرکښینو نور یو پر افغانستان راځي.
په مایوان کې څه پروګرام لري؟ مزل به تر کوم ځای وهي؟
اوس هم د غونډې په څنډه کې ولاړ یم. د مایوان ټول مشران د ټول سوي دي، ټول علما او ځوانان د ټول سوي دي، دوی سره هم دا پروګرام لنږدې نه شریکو. بیا د دوی په بدرګه به ځو ژړې ولسوالۍ ته او د ژړې ولسوالۍ له علما او متنفذینو ځوانانو سره به ناسته کوو. هلته به هم همدا سیمه ییزې غونډې کو او دغه موضوع ور سره شریکو چې موږ د روژې مبارکې په میاشت کې دواړه لوري باید اور باندې اعلان کړي، مشترک ادرسونه باید رامنځته کړي د خبرو اترو لپاره او د راتلونکي ګډ نظام لپاره کار باید وکړي او د دوی ترمنځ د اختلاف چکی د بهرنیانو وتل دي هغه د دوی سره وټاکي محلويش چې څو وخت زړی دوی د محلويش وټاکي نو بیا به ګیله نه رامنځته کیږي. اوس د دوی غاړو ګیله هم دا د ځنګي ډول د طالبانو چې تاسو ولي د بهرنیانو یادونه نه کوي نو بهرنیان تاسو سره کښېنی د هغوی د وتلو لپاره بیا لار جوړولای شي.
اقبال خیبر کورم ولا
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هغې نه وروسته چې امریکا د ایران سره د شوې اتومي معاملې نه ځان وویستو، ایران اوس د نورو قدرتونو سره خبرې اترې کوي چې ډیپلوماسي ورسره زیاته شي. پام وکړئ په دې حقله باندې د آشنا ټلویزیون.
ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د دې مذاکراتو نهایي مقصد دا دی چې د ایران د خلکو ګټې خوندي وساتل شي. ښاغلی ظریف دا خبره د خپل انډول سرګی لاوروف سره د مجلس په پیل کې وکړه.
برجام
د جی سی پی او ای یا عمل مشترک او جامع پلان پر دې بنسټ جوړ شوی دی چې د ایرانی اړخ او اروپا ترمنځ تعهدات او موازنه منځ راشي. په دې کې امریکا هم شامل و. خو د امریکا له وتلو سره دا موازنه زیانمنه شوه. مونږ وینو چې د ایران د خلکو منافع څنګه تضمین شي. روسیه هڅه کوي چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو نه وروسته دغه ستره معاهده چې په 2015 کال کې وشوله ژوندۍ وساتي او په دې اړه له اروپایانو سره د نادرې همکارۍ له لارې ټینګار کوي. نن موږ هیله منو چې دا ووینو چې د برټانیې، فرانسې، جرمني، چین، روسیې، ایران او اروپا اتحاد ته همکارۍ داسې میکانیزم نه کار واخلي څو دغه مهم سند زیانمن نه شي، په سیمه کې بې ثباتي ته اجازه ورنه کړای شي او د اټومي وسلو د خورېدلو رژیم له نویو ګواښونو سره مخامخ نه شي. له بل پلوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین
د نړیوال اټومي انرژي ادارې رئیس یو کیا امانو سره د سوچي په خار کې نن د دوشنبه په ورځ وکړل.
تاسو پوهیږئ چې روسیا په نړۍ کې د اټومي قدرت د انکشاف په چارو کې یو مهم ګډون کوونکی هیواد دی. موږ په خپلو ټولو تعهداتو په ټینګه عمل کوو.
توقع ده چې ښاغلی پوتین او ښاغلی امانو د ایران د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو پر مسله هم خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي معاهدې نه ووت او دې کار د واشنگټن اروپایي متحدین خواشینی کړي دي. همداراز دې کار د نړۍ د تیلو په تهیه او قیمت باندې هم د غیر یقیني حالت سیوری غوړولی دی.
د ایران له موافقې نه د وتلو مقصد اروپایان نه وو. ما ډېر زیار وایست چې دا معامله جوړ شي، خو موږ له خپلو درې اروپایي شریکانو سره موافقې ته ونه رسیدلو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خپل هیواد د اټومي پروګرام د معاهدې د خوندي ساتلو لپاره چین ته هم سفر وکړ. هغه له خپل چینایي انډول سره د تیر یکشنبې په ورځ وکتل او وی ویل چې دی هیله من دی چې د اټومي معاملې د خوندي ساتلو لپاره به روښانه آینده تشکیل کړي. پر دې سربیره به موږ دا هم ووینو چې ښاغلی ظریف به په دې اونۍ کې بروکسل ته هم ولاړ شي، ځکه د دې اټومي معاهدې اروپایي ملاتړي هڅه کوي چې دا اټومي تړون خوندي وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د کندز په ولایت کې شاوخوا شپږ زره ماشومان د پولیو د واکسین نه پاتې دي. پام وکړئ د ګل رحیم نیازمن رپورټ ته چې د کندز نه رالیږلی.
د کندز ولایت د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د پولیو واکسین د تیر کمپاین پر مهال د کندز په ښار کې شپږ سوه تنه ماشومان ځکه له واکسین کولو پاتې شوي چې کورنیو یې خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو له ورکولو سره مخالفت کاوه. له دې مخکې د کندز په ملرغي سیمه کې 400 ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا له واکسین کولو پاتې کېدل، خو اوس د ښار دننه هغه خلک چې له تبلیغي مرکز سره اړیکې لري خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکوي. په کندز کې د نړیوال صحي سازمان یا WHO ولایتي مسؤول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي دوی ته تر اوسه له هیڅ یوې کلیوالي سیمې څخه د واکسین د رد کولو کوم راپور نه دی ورغلی، خو د کندز په ښار کې له 400 تر 600 پورې ماشومان نه دي واکسین شوي او کورنیو یې له واکسین سره مخالفت کړی. هغه زیاتوي چې د کندز د ښار دننه یوه ډله تبلیغیان خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکوي.
د کندز په ښاري سیمه کې تخمینا د تیرې دورې نه چې زاټ کلوم چې اوسوي منګه موافق شوی یو د 400 نه پورته ماشومان، د 400 600 تر منځ کې تر راپور د رد ماشومانو دقیق راپور موږ لا توحید کړی نه ده. نو ځکه په اټکلي شکل درته وایم د 400 نه پورته او د 600 نه پر راښکته ماشومان رد دي. محلي کارمندانو راپور راکوي چې د رد زیاتره د هغه ورونو په واسطه کېږي چې کوم د دعوت تبلیغ کار کوي. او د تیر کمپاین وروسته زلاړم د دعوت تبلیغ د مسؤلینو سره د نږدې نه وکتل، حتی هغوی د مشرانو سره، او پیشنهاد مې ورته وکړ چې مشکل دغه سي ده چې موږ ته رد راپورونه راځي او داسې وایي چې دا کوم چې واکسین ردی دا د دعوت تبلیغ کارمندان دي. هغوی ویل چې موږ هیڅکله واکسین نه ردو او د واکسین چې څوک رد کوي هغه د هغوی خپل شخصي نظر دی. خو ما ورته ویل چې نه ردوي راځي د دې مشکل د حل لپاره چې د جمعې په شپه باندې د دعوت تبلیغ ورونه علاوه د کندز ولایت تقریبا زیات اوسیدونکو راځي دي اجتماع ته. که تاسو وکولای شئ چې د محراب د لارې دا موضوع اعلان کړئ، ول موږ هیڅ کلم دا موضوع د منبر د لارې نه اعلانو او ردوي هم نه.
د کندز د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي چې د پولیو په تیرو دوه کمپاینونو کې شپږ سوه ماشومان ځکه د پولیو له څاڅکو پاتې شوي چې کورنیو یې ممانعت کړی او دا هغه خلک دي چې په تبلیغ کې وخت لګولی.
تقریبا زمونږ شپږ سوه ماشومان په تیر پروګرام کې دا د مختلفو فامیلونو د طرفه ممانعت پرته شوی وو چې دغه بې ځایه تبلیغونه د واکسین په ضد باندې دا واکسین حرام دي، دا مثلا حقیقي وو، دغه عمده مسایلو نه دي چې دغه خصوصا د تبلیغي مرکز د طرفه دغه خلک چې هلته په تبلیغ کې سهم لري دغه خلک ممانعت کوي. او بل فامیلونه نور هم تشویق کړي چې عام وګړي دي چې هغوی نه پوهېږي، نو د هغې د طریقه نور فامیلو ته همداسې خپرېږي. زیاتره د تبلیغیانو د طریقه دغه خلکو ته ذهنیتونه خرابېږي.
د کندز یو تن دیني عالم ذاکر الله حقانی وایي په هر مسلمان لازم دي چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه وکړي او د پولیو څاڅکي هغه درمل دي چې د مرز له راتګ وړاندې مخنیوي کوي.
تطبیق د واکسین په افغانستان کې د فالج مرز لپاره یوازینی مخنیون کلاره ده، ځکه هر مسلمان او بالخصوص د افغانستان خلک په دې باندې مسولیت او مکلفیت لري چې خپل ماشومان یعنی کوم ماشومان چې واکسین سوي نه دي کوم مراجع د واکسین چې دلته مراجعه وکړي خپل ماشومان واکسین کړي. ځکه نبی اسلام بارک فرمایي لکل دا ان دوا ان د هر مرض د پاره څه ده دوا ده. فلهذا واکسین او د واکسین تطبیق یوازینی لار ده لپاره د دفع د مرض د فالج.
په قندوز کې تر دې پخوا د وسلوالو لخوا په کلو کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو مخالفت کېده، خو دا ځل د قندوز د ښار دننه د هغو کورنیو لخوا ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو مخالفت کېږي چې غړي یې د تبلیغ له مرکز سره اړیکې لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن د ماشومانو د فوټبال د سیالیو فیسټیوال جوړ کړو. لیمینیا زی په دې حق رپورټ را لګلې.
زما نوم غزال ده، زه د سوزان کلوتنګ مسؤول یم. زه غواړم چې خپل اقتصاد او خپل کورنۍ ته خدمت وکم. زه غواړم چې نور ښځې تشویق کوم او هغې هم راشي خپل کورنۍ او خپل وطن سره د اقتصاد لپاره کومک وکړي. او زه بزنس زده کړی یم.
د غزال پرویز په څیر په لسګونو انجنونو اوس پانګونې ته مخه کړې ده. غزال او د دوو ویشتو نورو هغو سوداګریزو کمپنیو مسؤول او کارکوونکي چې انجنې دي د سټارټ اپ والی په نوم د یو پروګرام نه د تشبوس او خپلو توکو ته د مارکیټ موندنې لارې چارې موندلې دي. دا ښځینه متشبسینې چې دلته تولیدات مارکیټ ته وړاندې کړي، دوی سره د سوداګرۍ د مفکورې ترڅنګ دا زده کړې ورکړل شوي چې څنګه سوداګریز موډل تطبیق کړي، خپل توکو ته مارکیټ پیدا کړي او خپل توکي په ټیټ قیمت تولید کړي.
دوی سره موږ درې میاشتې په بزنس ماډل باندې کار وکړه. د دې په اساس دوی پوه شو چې کوم محصول په کوم وخت په کوم قیمت باید مارکیټ ته راوړي. د مارکیټ د ضرورت نه دوی آگاه شول او اوس د دوی کمپنیانې عملا کار کوي.
د سټارټ اپ والی پروګرام 13 میاشتې نه دی، تر اوسه یې 10 کمپنۍ فارغې کړې دي. دا پروګرام د USAID د ښځو د پروموټ پروګرام لخوا پر مخ وړل کیږي. دغه خزینه متشبسونو زده کړي چې څنګه کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي.
یو ایده کوچک بزنس داشتم و پیسې بلی کوم، یو ایده کوچک به بزنس تبدیل شوم. کار فعلا د تا خانوما د شرکت ما کار میکنن و دو تاشون آقایان هستند که د بخش مارکت کار میکنه. یعنی شرکت ما استاسته بزرگتر شدن و تولیدات ما خوبتر شدن.
په تیرو ولسو کلونو کې ښځې په مختلفو برخو کې د فعالې ونډې ترڅنګ اوس په رسمي سوداګرۍ کې هم ښکېلې دي او له اقتصاد سره مرسته کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. که څه هم چې په افغانستان کې د سوداګرو ښځو شمېر لوړ شوی ده، خو دا اوس هم پوره نه ده. په دې حق باندې رحیم ګل ساروان رپورټ را لېږلی، تاسو ته اورو.
د امریکا د خزانه وزیر ول د امریکا کانګرس شل کاله په خوا د دې اقدام ملاتړ کړو.
د دې سفارت انتقال بل دلیل هم لري. یو شمیر به مو پوهیږي چې جمهور رئیس ټرمپ د جایدادونو د کاروبار سوداګر وو، نو جمهور رئیس وغوښتل چې د امریکا سفارت د ارزښت له مخې هم د بیت المقدس په سم ځای کې موقعیت ولري.
د سفارت رسمي مراسم نن دوشنبه په محلي وخت 4 بجې په بیت المقدس کې د امریکا په قونسلګری کې پیلېدل او شاوخوا 800 میلمانه ورته بلل شوي دي. په خپل جمهور رئیس ټرمپ ورته نه دی ورغلی. د اسرائیل صدر اعظم چې د جمهور رئیس ټرمپ د سفارت د انتقال پریکړې په وار وار تاریخي بللې، د یکشنبه په ورځ د میلمانو هرکلی وکړ.
ولسمشر ټرمپ تاریخي پریکړه کړې. بیت المقدس د تیر 3000 کلونو راهیسې د یهودانو مرکز وو او د تیرو اویا کلونو راهیسې زموږ د دولت مرکز دی. دا بوتل زموږ مرکز وي.
د یکشنبه په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزارت په غونډه کې د اروپایي اتحادیې زیاتو هیوادونو ګډون ونکړ، خو تر دې شو ډیرو هیوادونو استازي ورغلي.
Move your embassies to Jerusalem.
تاسو خپل سفارتونه بیت المقدس ته راوړئ، ځکه دا یو سم کار دی. بیا وایم چې خپل سفارتونه بیت المقدس انتقال کړئ، ځکه په دې کار سره امن راځي.
فلسطینیانو د دې کار سخت مخالفت کړی او وایي د بیت المقدس برخلیک باید د اسرائیل او فلسطینیانو ترمن د نهایی موافقه وروسته وشي.
هغوی د بیت المقدس د هغه اصلي طرحې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس یې محافظت کېدو سرغړونه کړې. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا هغه ژمنې هم ماتې کړې دي چې د اوسلو د سولې په موافقه کې کړې وې.
ترنوریدونکو تاسو ته امریکا غږښنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبري خبرونه لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته تاسو ته پیلوو. زموږ سره اوسئ. د دری برخې خبرونه اورېدل مه هېروئ.